دي خرابې دي، معنا مندونه دي او لارې ډېرې خرابې دي. زموږ ناروغان در شپخانې او در روغتونه پرې نه رسېږي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم شتیچر. په دې خبرونه کې موږ د شزو له آنلاین بهیره خبرو.
سره له دې ټولو تیارو بیا هم یو د رڼا یو څرک بلول او یوه هیله لرل، دا تر ټولو لوی انقلاب دی.
دا انارګل د غونډې راپور لرو. په بغلان کې هم مشاعره وشوه،
تقریبا شاوخوا سلو کسانو پکې ګډون درلود.
خبرونه به په یوه ناسم رنګینه کړو.
که موږ ګلانو کرو نو پتنګان به زموږ کور ته راشي، دا ننداره به ما د کلي ماشوم.
او د کیسې په یوې غونډې به له شیری محاوله لږ بهر شو.
د ښځو حضور پکې ډېر محسوس و. بل په دې
نور مطالب هم لرو. د خبرونه په پیل کې د څو ادبي غونډو راپور لرو. لومړی به هغې غونډې ته مخه کړو چې شعر پکې نجونې او ښځې وایي، نقد پکې ښځې او نجونې کوي. د غونډې راپور په خواله رسنیو او ویب پاڼو کې ښځې او نجونې خپروي او دا راپور هم دوی په خپله لیکي. یو شمېر افغان ښځینه لیکوالو ادبي بهیر پیل کړی دی. دوی هر یکشنبه له بېلابېلو هېوادو آنلاین سره یو ځای کیږي. د نجونو او میرمنو په خپله لومړۍ غونډه کې د مشاعرې تر څنګ پر دې خبرې وکړې چې څرنګه دا بهیر فعاله ساتلی شي. په بله غونډه کې چې تېر یکشنبه وشوه د غونډې پر نوم خبرې وکړې. د دې تر څنګ د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر د واټساپ په چټ کې پر ادبي مسایلو بحثونه پیل کړي دي. په لومړي بحث کې پر دې خبرې وشوې چې تخلیقي ادب استعداد دی که هڅه. دا بحث په ویبپاڼو او خواله رسنیو کې روانه اونۍ خپور شو. د ښځینه افغان لیکوالو آنلاین ادبي بهیر په لومړۍ غونډه کې برخوالو د شفیقي خپلواک پر یوه شعر کره کتنه وکړه. اخلي خپلواک پخوا په افغانستان کې د میرمن ادبي بهیر په ګڼو غونډو کې فعال حضور درلود. له دوی څخه به واورو چې د حضوري او آنلاین غونډو په باره کې احساس سره ورته دی که بدل.
طبعا که یو څه مخامخ یو څوک ویني، هغه په اصطلاح حرکات درته ښکاري چې کله یوه خبره کوي او بل کې نه یې مخامخ دی او دی څوک هېڅ ویني نه، یوازې په اصطلاح په آډیو باندې په غږ باندې غونډې یوازې چې هغه ګوري. نو او بل هغه کې په عموما میرمن بهیر کې زه فکر کوم ممکن څه نسبتاً ډېر وخت تېراوو. دلته بیا چې دوه ساعتونه وخت تېر واوړي بیا پرې ټول باندې رمېږي که نه، داسې یو خبره وي. نو ډېر زیات توپیر شته، ډېر زیات. خو په عین حال کې د ژوند دومره ډېر آنلاین شو چې اوس په یو نورمال حالت بدل شوی ده. تر درسونو نیولې بیا تر ډېر نور شیانو چې آنلاین شوه، یو ډول بېرته بیا په ورځني ژوند باندې هم بدل شوی دی. هومره چې انسان فکر کوي چې توپیر لکه ښه نه لګېږي یا نه پوهېږمه هومره موثر باندې وي، زه فکر کوم ډېر زیات دی، ډېر زیات دی. بېرته نو هغه یو ځای کې چې راټول وي، نو هغه هغې دغه حداقل د آنلاین راټولېدو یو احساس شته.
افغان نجونې او مېرمنې آنلاین په داسې ځایونو کې ژوند کوي چې سره لرې دي، که په ځینو ښارونو کې سهار وي، ممکن په ځینو کې نیمه شپه وي. له دې مشکل سره مخامخ شوي یاست؟
دا لویه ستونزه ده. دا منم لکه هېوادونو کې مثلا موږ خواته چې د غونډې وخت ډېر زیات سهار وختي، د کابل لور ته بیا دا شپې ته نږدې کېږي یا ماښام ماخوسن وي، نو دا مشکل دی. لیکن داسې یو وخت مو انتخاب کړی دی چې دغه ټولو دپاره که سل فیصده کار نه ورکوي، یو څه فیصدي لکه یو څه راحت اوسېږي په دې ورځ باندې چې هغه وکړی شي آنلاین درسي او دې ته لکه ادېقل ټولو ویښې یو نسوکنی چې لکه جدي کار یا یعنی په کوم نیمه شپه خو کې راځي د سیوا غفي ځینې نجونې زما په سیم کې وي چې زه اول ورکم چې غونډه سره ګډون وکړي لیکن هغوی بیا په یو بل ټایم زون کې اوسېږي چې زه فکر کوم هغه ته بیخي د سهار وختي نو تر اوسه مې دا کار کړی نه دی لکه یو مشکل لوی مشکل دا دی چې د وخت تغیر دی او بل یوازې دا نه دا یو بل سره د دې وخت تنظیمول هم ډېر خبره ده کنه که دقیق باید معلوم کړي چې د چا څو بجې دي چې بیا اول ورکړي چې دغه وخت باندې ته غونډې ته آنلاین شي
تر اوسه پورې مو غونډې له څو کسانو پیل کړي دي او تر څو رسیدلې است
زمای ځل چې موږ غونډې پیل کړې اته کسو بیا موږ لومړی کوشش وکړي چې د ایمیل او د زوم له لارې د مخته لاړ شو بیا د دې لپاره په افغانستان کار نه ورکوو د اته کسانو نه پایسولې او اوس یو ډېر کسان مکمل د کسانو چې د ګروپ کې یو او تر شپاړسو اتلسو د کسانو چې فعال ګډون کوي په غونډه کې او نور د کسانو چې کله لکه مثلا یو نیمه غونډه کې راځي یو نیمه کې نشي راتلی لیکن په ګروپ کې بیا فعال وي بحثونه کوي په ګروپ بحثونه کوي کله ګډون کوي او ځینې شپاړسو تر اتلسو د کسانو دي چې په هره غونډه کې ګډون کوي تر اوسه پورې
د دې غونډو لپاره ورلمخه اجنډا ټاکي سي په راتلونکو غونډه کې به په دې شي خبرې کوو او کنه سم له لاسه څو تر ټاکي
بالکل اجنډا اونۍ وړاندې ټاکو د چې څو په غونډه مخته وړي څو په غونډه راپور لیکي څو د چا په شعر به کره کتنه کوي او مشاعره د دې غونډې یو ورسته برخه ده نو اجنډا مخکې له ټول ګروپ سره شریکېږي
د افغان شوز آنلاین ادبی بهیر په لومړی غونډه کې تاسو خپل شعر نقد ته وړاندې کړ هدف مو د نورو حڅولو او که مو غوښتل چې د خپل شعر په اړه له نورو واوري چې خلک څه نظر پی لري
دا دې سخت مو کنه لکه خپل شعر وړاندې کې وندر کوم خلک سره بل دي شعر مو ته وړاندې کړي ځواب شي ګیر کوم عجیب احساس وو ما نه غوښتل نه ښه وایم خو د څه و چې شروع باید د څوک کې نو اول کې فکر کوم منځونی یو څه ځړ نه ځړوي یا خای ځړ نه ځړم نه وي ډېر زیات ځړورې دي خو د څه پایل وو نو بیا خای ځکه چې نه ځای ځړې نه څه کاو یا نه پیږم څه نو په دې خاطر باندې به ما وړاندې کړي نو چې نور هم وهڅه وسي او دا هغه ماته ورسره چې بیا د دې نظرونه اورېدل هغه وو ډېره ښه وه زموږ کره کتنه چې په ادبیاتو باندې مې په ادبیاتو باندې لکه په عموم کې ډېره کمه ده ډېره محدوده ده او په هغه محدوده کره کتنه کې په ډېره نادره ده چې په استر باندې یو څه وویل شي او داسې یو څه وویل شي چې هغه دا انګریزان چې ورته وایي چې کنسټرکټیو کریټیسزم وسیږي که نه چې یو څه چې یو څه ترې زده کړي یو څه تاته نوي ولري یو څه اثر راوسپړي دا شی زموږ کره کتنه کې بیخي نادر دی په حساب یو دوه درې کسه به دا کار کوي ما چې په دې غونډه کې احساس کړه هم دا و چې دوی زما په اړه کمې وغږېدې زما د شعر په اړه ډېرې وغږېدې او کومو چې د موږ نور کار کتن تاسو وګورئ بیا د دې موږ د لیکوال او د شاعر په اړه ډېر غږیږي خو یا د اثر په اړه بیخي کم غږیږي نه راځي لیکن دا چې دا راسپړل کېدلو او پر تصویر یا د نظم په اړه برخه باندې جلا جلا بحث کېده زما لپاره بیخي فوق العاده جالبه وه
تاسو وایئ چې دا نقد عالی و دغه نقد خو که څه هم تا اشاره ورته وکړله چې یو څوک راپور لیکي اما که چیرته ثبت نکي بیا خو تاسو کولای نشئ چې دقیق ټول جملې راوخلي آیا ثبتوي اول خو دا خبره مهمه ده
وقتی نه ثبتو که څه هم کله کله مې زین کې راګرځي چې دا کار وشي چې غونډې ثبتوي خو دلیل چې نه ثبتو د موږ ټول نه ډېر زیات حساس ده په خصوص د نجونو برخه ډېر څه هغه خپل اهدافونه مذاکرتونه لري کنه زه ما کومان می دا و چې یو څه بیا خالي وبل سره ځان خوندې احساس کو تر یو مودې پورې چې هغه خوندیتوب کله رامنځته شو دا احساس کله رامنځته شو د دې غوړو وروسته دا غونډې کې ریکارډ سي دا ډېر لوی خبره ای یو څه په خاطر نه چې دا نقد په ځینې خبرې چې په دې غونډه کې کیږي پاتې شي، بلکې په دې خاطر هم چې زما په نظر دا یو تاریخي ارزښت لري. په دنیا کې تصویر دا دی، د اخر چې زه پر خبرېږم چې افغانې ښځې بس همدای منلې دي او دغه ورسره کیږي او دوی کوشش نه کوي چې یو متفاوته تګلاره خپله کړي، کوشش نه کوي چې پر وړاندې ودرېږي. لیکن زما په نظر دغه ډول غونډې لرل، دغه ډول فعالیتونه لرل، سره له دې ټولو تیارو بیا هم یو د رڼا یو څرک بلول او یوه هیله لرل، خپل غږ لرل، دا تر ټولو لوی انقلاب دی چې نن سبا ممکن دی د ښځو لپاره. ضرور نه دی چې اتمن دې سړک ته څوک راوځي، ضرور نه دی اتمن دې کوم څوک بحثونو ته راوځي چې په تلویزیون کې کینې سیاسي بحثونه وکړي. دا واقعه ده چې دا ځان ته ژمنه پاتې کیږي، یو څوک که لیکوالي کوي که شاعري کوي که بل هر کار کوي، یو همغه ته ژمنه پاتې کیږي، یو همغه پالي سره دي چې هېڅ د راتلونکي هېڅ امید نشته. زما په نظر دا انقلاب د تاریخ یوه برخه ده، او زه فکر کوم له راتلونکي کې لکه نه ته یو څو نسله وروسته که دا غونډې اوري چې دغه یو څه په افغانستان کې پېښېدل، دا به یو ډېر لوی تاریخي اثر وي د غږ په حساب هغو خلکو ته. خو دا هم بیا ډېره زیاته مهمه ده چې د تمنیتي مسایل هم دي چې باید انسان ورته پام وکړي. نور ځینې اساسیتونه هم دي بخصوص د جینکیانو دپاره، نو هغو ته هم باید انسان پام وکړي. او د دې غونډو دوام ډېر زیات مهم دی چې وروسته دوام پیدا کړي، او زه نور انجونې ډېر زیات د احتیاط کوو چې داسې کومه وړه خبره باندې نسي چې دا خدای مکړه چا ته جنجال جوړ شي یا کوم ایواله کوم مشکل سره مخ شي یا کوم یا ونریږي.
تاسو د افغانستان وضعیت ته هم اشاره وکړه، د افغانستان دننه هم میرمن بهیر څه هڅې پیل کړې دي، له هغه سره تاسو خپلې هڅې غواړي چې همغږه کړي؟
موخه د ټولې وده یوه هم باندې و موخه لري، او موږ هم او اصلا خبره دا ده چې د خصوص از دین نور انجونی چې په دې آنلاین بهیر کې دي، موږ په خوا د میرمن بهیر غړي و او منندوی یو په لوی لوی حسابونو باندې د میرمن بهیر چې ډېر څه مو ترې زده کړي دي، ډېر څه یې راکړي دي په هغه وخت کې. اوس هغه موخې دي، خو هم یو دي مقام یو دي، خو خبره چې موږ جدا غونډې کوو هغوی جدا کوي. دا ده چې یو خو موږ آنلاین دي او د مختلفو هېوادونو نه نجونې پکې دي افغانستان په شمول، او بله خبره دا ده چې موږ غواړو یو څه سوچا او له بېخه له سره له بنیاده داسې یو څه ولرو چې ټول ښځو کړي، یو ابتکار چې ښځو کړی موږ په خپله راټولېږو، موږ په خپله دغه غونډې کوو، موږ په خپله په خپلو شعرونو غږېږو، په خپلو کیسو غږېږو، موږ په خپله یو بل ته خپل شعرونه وایو. په افغانستان کې بیخي خورا کمه پېښېږي چې یو څه له بنیاده ښځې پیل کړي او په هغه کې د ټول هغه له جوړښت یې تر تصمیم نیونې یې تر خپرېدو یو تر تولیده یې هر څه یې د دوی اوسېږي.
له هغې خپلواک څخه مننه. له یوې خبرتیا وروسته به د نارینه و یوې غونډې ته مخه کړو چې یوه ښځه هم پکې نه وه.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واورئ.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې خبرونه
په رادیوي مجله کې واورئ.
د خبرګولې په ولسمه په کندهار کې د انارګل مشاعره وشوه. دا مشاعره په عینو مینه کې د مازدیګر شپږ بجې پیل شوه چې د شپې تر دولس نیمو بجو یې دوام وکړ. د انارګل مشاعرې راپور زما همکار وړاندې کوي.
گلابنا سخی جلد لرخسار
واہ واہ
او سره یاقوت د یمن شبری شي یمن کې
سره یاقوت
د یمن شبری شي یمن کې یار تراور سو انار لکندهار او یار
په دغه مشاعره کې د طالب چارواکو او فرنګفالو ترڅنګ له هلمند، زابل، روزګان، پکتیا، غزنی، وردګ، ننګرهار، کابل، لوګر، خوست او له پښتونخوا څخه هم شاعرانو او فرنګفالو ته بلنې ورکول شوې وې. شاعرانو که څه هم انارګل د کندهار سیاسي ارزښت او د طالبانو بریا ته شعرونه لیکلي وو، خو ځینې بیا د زده کړو د اهمیت یادونه هم کول.
او هر څوک مې پرېمن زده اوښکو په زمزم باندې ستا زړه لا هم کاڼی و نری نسو نازک نسو او لوری کلمه سره د ژباړې ورته ولیکي پوله په ارزښت د تعلیم یا خدایه بابک نسو.
یو شمیر نورو ګډونوالو یې بیا په تنزیه باندې د ګاونډیانو او د مخکینی جمهوری حکومت د ځینو پوځیانو پارونکي څرګندونې په خپلو شعرونو کې بیان کړې.
چا پکښې سر، چا پکښې پښې، چا یې دغه وبایلل کفار موسم دغه تل بیا داسې دغه دغه سو ګاونډیانو پام دغه مو په دغه کې ساتئ دغه کوو مو کوم بیا داسې دغه دغه سول
همسایه توب دی لجو بخو ورکری دا خوارکان خو هم ازار لری او کندهار خود زما پدی خوشیجی یو شفاعت او بل انار.
دا انارګل مشاعرې سژنۍ فضا تر ډېره حماسي شعرونو نیولې وه او ډېری ګډونوالو یې د طالبانو د حکومت په پلوي شعرونه او ترانې وویلې. مشاعرې ته د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر ملا خیرالله خیرخوا وویل شاعران او لیکوال دي د افغانستان اوسنی امن تصویر په خپلو شعرونو کې منعکس او د ده په خبره پر ځوان کهول دي د پردیو منفي تبلیغاتو مخه ونیسي. د نوموړي په وینا له بهره ځینې کړي اوس هم په دې هڅه کې دي چې افغانانو ته د افغانستان ناسم تصویر په ذهن کې ورکړي.
نسلونو دپاره د خپل نوجوان طبقې دپاره د خپلو ځوانانو دپاره خپل قلم، خپل نعت، خپل شعر په داسې چوکات کې راوړو چې هغه موږ تاسې دغسې وروزو چې که موږ تاسې موجود هم نه وو هغه به د دغه وطن لکه نور بچیان غوندي د همیشه دپاره به همدغسې اوسېږي. نه به فرنګي په پردي فرهنګ، کلتور، ثقافت اجازه ورکړي او نه به پردی هم دې خواته کتلی شي.
د انارګل مشاعره هر کال د پسرلي په موسم کې د کندهار د ولایتي حکومتي ادارې په کوربتوب جوړیږي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر شاعرانو او فرنګپالو د طالبانو حکومت تورن کړی چې دغه ډول ولسي مشاعرې انحصار کړي او چاته اجازه نه ورکوي چې د دوی له خوښې پرته انتقادي شعرونه ووایي.
د انارګل دودیزې مشاعرې له یوه برخوال د کندهار مجلې له مدیر مولوي عبدالرحیم غیاث څخه مې نور وضاحت وغوښت چې په انارګل مشاعره کې څه شمیر شاعرانو، لیکوالانو او د ادب مینوالو برخه اخیستې وه.
د کندهار او نور ولایتونو په شمول د پښتونخوا د کوټې او چمن څخه هم ډېر شاعران راغلي وو او تقریبا مشاعرې له 5,500 تر 6,000 پورې ګډونوال درلودل چې خلکو په ډېر خوشحالۍ سره په مشاعره کې ګډون وکړ.
کله ناکله مشاعرې سانسور کیږي که بل ډول سانسور نه وي. داسې سانسور خو وي چې له شاعره وار له مخه شعر واخلي څوک یې وګوري او ممکن ځینو شاعرانو ته ووایي چې دا شعر ملوله بل یو انتخاب کړه. مولوي صاحب غیاث داسې څه وو په انارګل مشاعره کې؟
د با تجربه شاعرانو شعرونه نه دي سانسور شوي او نه هم کتل شوي دي. یوازې هغه نوي شاعران چې کمیټې پېدلې چې په شعر کې به ستونزې وي هغو شعرونه کتل کېدل او ځینې لارښوونې ورته کېدلې. نور نو پر شعر باندې پابندي نه وه. د شعر مضمون ته تقریبا د شاعرانو اختیار و چې هر کوم شعر به وایو کومه پابندي نه وه. ریښتي شعرونه هم وویل شول په پراخ پیمانه باندې.
د انارګل په مشاعره کې چې کومه برخه یې ما کتلې ده سیاست ډېر سیوری غوړولی دی. د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ وزیر هم سیاسي خبرې کړې دي. علت یې څه دی؟ فکر کوي چې شاعران د عشقي شعرونو له ویلو یو ډول ویره احساسوي.
عشقي شعرونه هم وویل شول او په نورو مشاعرو کې هم عشقي شعرونه ویل شوي دي. پر هغه عشقي شعرونو باندې چې دوی د شعر له اصولو سره برابر وي او د شعر اصول یې برابر وي او د ټولنې لپاره نزاکت پکې مراد شوی وي. ډېر داسې نامناسب الفاظ نه وي پکې. هغه شعرونه اوس هم ویل کېږي او چاته څه ویل شوي هم نه دي. خو البته د بعضو شاعرانو عشقي شعرونه نه وي بلکې عشقي اعلانونه وي، نو هغه حالات نه ایجابوي.
للویا سره څه ډول شعرونه په انارګل مشاعره کې وویل شول؟
شعرونه پر مختلفو موضوعاتو باندې ویل کېدل، عشقي، تصوفي، حماسي او تنزیه، انتقادي. د شعرونو تر څنګ په مشاعره کې تمثیلي ټوټه هم وړاندې شوه د افغان فلم له لورې، او چې ګډونوالو په ډېره لیوالتیا سره صحنه تعقیبوله او ډېر خوند یې ورڅخه واخیستی.
تاسو د مشاعرې په پای کې لیکوالان وهڅول او ځینو ته مو سوغاتونه ورکړل؟ عادتا په دودیزو مشاعرو کې داسې څه وي؟
د مشاعرې په پای کې ځینو شاعرانو میلمنو ته ډالۍ ورکړل شوې. د ځینو افرادو له خوا څخه هم شاعرانو ته نقدي ډالۍ وړاندې شوې. دې ته د کندهار د کلتور ریاست تل شاعران ستایلي دي، ادیبان ستایلي دي. په هر میاشت کې یوه یوه ستاینغونډه دایریږي. په هغو کې تقریبا بې توپیره مستحق لیکوالان او شاعران ستایل کیږي، او د هغوی ژوندلیکونه هلته ویل کیږي، بیا په کندهار مجله کې هم نشریږي. نو موږ تل اراده لرو چې د خپل هیواد شاعران او لیکوالان په ډېره لیوالتیا او مینه سره د ادب ډګر ته لیواله کړو، او له ادب سره شناخته کړو. هیڅ نوع توپیر و سیاسي حالات پر شعر او ادب باندې تاثیر نه ده کړی.
مولوی صاحب غیاث، د انارګل مشاعره خو وشوه، اما په افغانستان کې پر ځینو مشاعرو بندیزونه لګېدلې دي. علت یې څه دی؟ فکر نه کوي چې مشاعرې باید آزادې وي؟
په هیواد کې مختلفې مشاعرې کېږي. دودیزې مشاعرې په ټول هیواد کې اوس هم روانې دي، ځینې سوي دي، ځینې روانې دي. او د دودیزو مشاعرو تر څنګ د اطلاعات کلتور سره په همکاري باندې په ټولو ولایاتو کې ادبي بهیرونه فعال دي. تقریبا هر اونۍ یوه یوه مشاعره کوي. حتی په ولسوالیو کې ډېرې مشاعرې شته چې په دوامداره توګه باندې ترسره کیږي. یوازې هغه مشاعرې اوس درېدلې دي چې پخوا به د ځینو اشخاصو له طریقه څخه ترسره کېدلې، چې تر ډېره پورې بې مخې شخصي وي او یا بې سیاسي مخې درلودلې. نو هغه شی مشاعرې اوس نه کیږي. یوازې هغه مشاعرې کیږي چې هغه ملي او ادبي اهداف لري.
د کندهار مجلې له مدیر مولوی غیاث څخه په مننې چې د انارګل مشاعرې په اړه خپل نظر له ازادي راډیوي مجلې پروګرام سره شریک کړ. له کندهار به بغلان ته مخه کړو. هلته د سیشن بی پورس مشاعره وشوه. نور له ملالی بشیر څخه اورو.
د سالنګ زمزمې په نوم مشاعره کې په لسګونو شاعرانو او د ادب مینوالو ګډون وکړ. دا مشاعره په پولي خمرې کې وسوه چې د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل پر مهال د وخت حکومت د امنیت په خاطر د بغلان مرکز دی ولسوالۍ ته انتقال کړ، او لا هم د ولایت مرکز په دی ولسوالۍ کې دی. په پولي خمرې کې د سالنګ زمزمې مشاعرې ته شاعر رحیم الله غهیز خپل شعر واوراوه.
ځان به مې پرې وشیند لوګی به د چا حسن کړم، زه به سپیلانی شوم انګار به و چیار به و. او وروستی بیت دی، شپه به تر ګهیزه غر کفر کا زنګېده راته. شپه به تر ګهیزه غر کفر کا زنګېده راته، یو خروار نیشه به وه، خمار به و چیار به و.
د افغانستان په مشاعرو کې نن سبا ترنم زیات شوی دی. د پولي خمرې مشاعره هم له ترنمه تشه نه وه. د ذاکر الله ملنګ تر څنګ یو شمیر نورو شاعرانو هم ترنم وړاندې کړ.
د سالنګ زمزمې د مشاعرې پاڼه مې د بغلان پوهنتون د استاد ګل رحمان رحماني څخه، چې دوی هم پرې مشاعره کې برخه اخیستې وه، نور معلومات وغوښتل.
دا د سالنګ زمزمې مشاعره په بغلان ولایت کې د پولي خمرې ښار په یو خصوصي پانتون یعنی حکیم سنائی پانتون کې جوړه شوې وه. د اطلاعات فرهنګ له لوري دا چې په ګڼو ولایتونو کې فلانۍ مشاعره موجودې وې، بیا یوه ورځ د اطلاعات فرهنګ رئیس د ولایت فرهنګیان او د پانتون ځینې استادان راغوښتي وو چې په دې اړه دوی هم یو تصمیم ونیسي او فلانۍ مشاعره ولري. نو بیا د بېلابېلو فرهنګیانو نه نمونه وغوښتل شول، هر چا خپله پاڼه کې نوم لیکلی و د مشاعرې، خو د دې نمونو له منځه دوی د سالنګ زمزمې په نامه نوم انتخاب کړی و چې هم هغه اقتصادي اړخ او هم هغه خپلیز او جغرافي اړخ چې د سالنګ په یوه څنډه کې پروت ولایت غوره شوی و. دا تر ډېره پورې دغه په بڼ یا باغ کې په پرانیستې فضا کې ترسره شوی و. د شاعرانو لیوالتیا او علاقه پکې ډېره زیاته وه چې یوه برخه د یوه شاعر د کتاب پرانیسته هم وه. دا خله دې ته توجه وه او هلته د اطلاعات فرهنګ رئیس هم دا خبره وکړه چې موږ زیات تمرکز په دې دی، یا زموږ هیله دا ده چې د دې ځای د ځایي فرهنګیانو کتابونه چاپ کړو او خپاره یې کړو د پخوا په څېر، ځکه چې په دغه دوو کلونو کې دغه د کتاب د چاپ وضعیت یا د شعري ټولګو د چاپ وضعیت یو څه سوړ شوی و. او بل مهمه خبر دا چې دا به لومړی شاعرۍ چې یوه ډرامه هم پکې تمثیل شوه وړاندې شوه چې د هغه ځایي ممثلینو یا سینماګرانو لخوا وه او بیا وستایل شول. نو د دوه درې برخې درلودې.
رحماني صاحب، دې مشاعره کې تقریبا څومره کسانو برخه واخیسته او د کومو سیمو؟
په دې ولایت کې خدا خو لومړی مشاعرنو تر ډېره ویلی شو چې یوازې د بغلان ولایت په کچه وه، او د ولایت د بېلابېلو ولسوالیو څخه شاعرانو پکې ګډون کړی و، او ښېګڼه یې دا وه چې د دوو ژبو مشاعره وه، یعنی هم پښتو او هم دری شعرونه پکې ویل کېدل. زموږ په کلنیو مشاعرو کې معمولا پښتو شعرونه ویل کېږي، خو د دې یوه ځانګړنه دا وه چې د دری ژبې شعرونه هم پکې وو او د دری شعر مینوالو هم پکې ګډون درلود. نو تقریبا شاوخوا سلو کسانو پکې ګډون درلود، خو دغه دېر شو یا پنځه دېر شو کسانو به پکې شعر ویلی چې طبیعي د یوه برخې ویناوې دي. او زموږ د مشاعرو معمولا لومړۍ برخه هغه د ځایي مسؤلینو ویناوو ته ځانګړې شوې وي، خو د دې ویناوو کې ګڼه هم دا ده چې اکثریت یې د فرهنګ او هنر او ادب په باب غږېږي، یا هغه خپلې ژمنتیاوې یا ستونزې یا په دې برخه کې خپلې هغه وړتیاوې یا ظرفیتونه څرګندوي.
اونیزې غونډې له لویه سره په افغانستان کې یو کال مخکې ډېرې کم شوې، اوس یو څه ناسره پیدا شوې دي. په بغلان کې څرنګه دا لیکوال چې په خپل منځ کې سره کښې ناستل، داسې وژمنه مو ونه کړله چې دا اونیزې غونډې بېرته را شروع کړي او بېرته یې فعالې کړي؟
په بغلان پوهنتون کې له نیکه مرغه چې په دغه دویان کې هم دغه اونیزې غونډې نه وې درېدلې، تر ډېره ترسره کېدلې. مثلا دلته د بغلان په نامه یو فرهنګي بهیر دی چې دا خلک هم مخکتنې کوي هم غونډې کوي، او بله خله د دې ولایت د پوهنتون یعنی بغلان تون د ادبیاتو پوهنځي په اډانه کې د مشال په نامه اونیزې ناستې دي، یا په لسو ورځو کې چې دې کې دغه د ادب محصلین او استادان یا په ټوله کې دغه څلور ټولګي په یوه ټولګي کې سره راټولېږي، د اول او دویم او درېیم تجربې تبادله کوي، بیا استادان هغه د څار په ډول د دوی د نقد او رو کیسو داستانونو خبرې سره اصلاح کوي. خو دلته یوه ښېګڼه دا مطرح شوه چې باید د اطلاعات فرهنګ په چوکاټ کې فرهنګیان هم یو د بل سره ناستې ولري، کښېني، سره راشي. دلته تقریبا دغه فرهنګي بهیرونه که سړی وایي په سوالیو کې مختلف بهیرونه موجود وو، نو هلته یوه اړتیا دا هېڅ وه چې نه باید یو بهیر او اکثره سره راټول شي که هېڅ نه وي، پنځلس ورځو کې باید دا ټول بهیرونه یوه مشترکه ناسته ولري، چې په دې مشترکه ناسته کې کېدای شي هغه د ویشنې قرض خا یا د متفرقه قرض خا یو بل ځواکمن بهیر چې پکې دخیل او دخیلي او نظریه سره تبادله کړي رامنځته شي. او بل مهمه خبر دا و چې په بغلان ولایت کې د دې ولایت یوه جریده د اتحاد چې دا تقریبا پیړۍ ته ورسېده کلونو ته واوښته، چې په دې مشاعره کې د دې ورځپاڼې چې اوس د اونیزه په ډول چاپېږي، یعنی هغه سلمه کلیزه هم په یو ډول پوره شوې وه چې له تېرو سلو کلونو څخه خپرېږي، یو څه وخت بند شوی وه او دا جریده اوس بېرته فعاله شوې ده چې ډېره پخوانۍ جریده ده، او سل پېړۍ او بخۍ سل کاله نشات طبیعي ده چې سختې لوړې ژورې به لري. نو هلته یو خبره دا وه چې په دې کې باید یوه برخه فرهنګ ته شي او پښتو ژبې ته ځانګړې شي او انعکاس ورکړل شي.
له ښاغلي رحماني څخه په مننې، په دې شعري چاپېریال کې چې هم میرمن بهیر غونډې پیل کړي، هم په کندهار کې غونډه شوې او هم په بغلان کې مشاعره شوې، یو شعر لرو. بیا وړاندې د کیسو دنیاګۍ ته مخه کوو. عزت الله جواب یو نظم په خپل شخ آزادي راډیوي مجلې ته ثبت کړی، رالېږلی.
کمون ګلانو کرو نو پتنګان به زمونږ کور ته راشي، دا ننداره به ما د کلی ماشوم توپ تویسی خپل دیره کې با شومړی وسخم ویده بشما او پویاله کې د سپین غره د اوبو سندریس شور باورم لالا بغد وکړي چې عزت الله پاسېګا پاس د حاجي صاحب فاروق جان ونو ته یو څو کټونه بالختونه ویسا او میلمنو ته ستړي مشي وکړه. اول بچی راوړي بیا د ډوډۍ غم وخوره. سم دستي جیکشم ویاله کې مخه او لاس ومینځم. لالا د سپین غوی په غاړه باندې لاس ووهه او تور غوی ته یې د مالګې کڼ ور وړاندې کړلو. زه چې کاله ته لاړ شم مور مې تنوره چوي، وړوکی رور او خور مې انګړ کې غټ چرګ پسې منډې وهي. بابا پشنه تیګه چاړه تېره کړه، شایي د ده برخه ده. میلمانه خپلو کې مجلسو کې باسونه وکي لکه تودې خبرې، مونږ ته درس واخلو. یو نیم له مونږ نه هم پوښتنه وکړي او چې ځواب ووایو نو آفرین راکړي. که مونږ ګلانو کرو نو پتنګان به زموږ کور ته راشي. دا ننداره به ما د کلي ماشومتوب ته ویسي. زه به واړه کلي کې ترور کره شپې ته لاړ شم، ډېرې کیسې به وکړو. بیا به د بام په سر په کټ کې پروت یم، لږ به رڼو ستورو ته وګورم.
له ښاغلي ځواب څخه مننه. مخکې تر دې چې له یوې خبرتیا وروسته د کیسو دنیاګۍ ته مخه کړو، د شعر په اړه په نړیواله کچه دا خبر لرو چې په پام کې ده چې د مشتري یوې سپوږمۍ ته د ناسا د تلونکي فضايي بیړۍ پر بهرنۍ برخه د امریکایي شاعرې ادا لیمون یو نظم ولیکل شي. په دې اړه وړاندې په دې خبري مجله کې اورېدلی شي.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
په لندن کې د عبدالوکیل سولمل د لنډو کیسو د یوې ټولګې په مخ کتنه کې په لسګونو نارینه او ښځینه افغانانو برخه واخیسته. جزئیات له فریدې سیال څخه.
دا دوه سرونه دوه فکرونه کتاب مخکتنه د ونی په پیل کې په لندن کې وشوه. دا کتاب د عبدالوکیل سولمل د لنډو کیسو نهمه ټولګه ده چې په روسیو کې په پښتونخوا کې چاپ شوې ده. په دې غونډه کې په لندن کې میشتو په لسګونو لیکوالو او د ادب مینوالو ګډون وکړ. د غونډې په پیل کې پوهاند مجاور احمد زیار د کتاب پر ژبني اړخ خبرې وکړې. په دې غونډه کې یو شمېر کیسه لیکوالو لکه اکبر کرګر په خپل وینا کې د کتاب پر څو کیسو خبرې وکړې او ویل چې سولمل د کرکټرونو د غوروي او د موضوعاتو په ټاکنه کې بریالی دی. د دري ژبې کیسه لیکوال سیامک هیروي په خپلو خبرو کې د عبدالوکیل سولمل د داستانونو په اړه وویل چې د ده کیسې د افغانانو استازیتوب کوي. ښاغلی هیروي زیاته کړه چې په ایران کې هر کال د داستان په لسګونو اثار چاپیږي، خو لږې نورې نړۍ ته ځي، چې علت یې دا دی چې ډېر شمېر لیکوال د خپل سبک او خپل ادب پر ځای د لویدیځې نړۍ د لیکوالو تقلید کوي. او سولمل په دې برخه کې د دې لپاره بریالی دی چې د افغانستان د مروج ادبي داستان تومنه یې په لیک کې شته. په لندن کې د افغانستان د څېړنیزو مطالعاتو د مرکز مشر وارث وزیری وویل چې د دوه سرونه دوه فکرونه د کتاب په کیسو کې د افغانستان د سیاسي څیرو ناویل شوي اړخونه سپړل شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې یو شمېر هغه څه چې د تاریخ له پاڼو پاتې دي په دې کتاب کې د داستان جامه خپله کړې ده. تاریخ پوه شهسوار سنگروال په افغان داستاني ادب کې د لنډو کیسو په تړاو خبرې وکړې. دا غونډې ځینو برخوالو بیا له لویه سره په بهر کې د میشتو افغانانو ځینو ستونزو ته اشارې وکړې. له دې ډلې افغاني فعالې فهیمي ذهین له لیکوالو هیله وکړه چې په پردیسۍ او کډوالۍ کې دي له هېواده لرې د نوي نسل د مورنۍ ژبې په اړه فکر وکړي چې څرنګه یې خوندي کولای شي.
دوه فکرونه دوه سرونه د عبدالوکیل سولمل د کیسو نهمه ټولګه ده. د دوی د مخکنیو چاپ شویو اکثر ټولګو مخکتنی شوي دي. له ښاغلي سولمل نه به واورو چې د دوه فکرونه دوه سرونه د کتاب مخکتنې د دوی د نور کتابونو له مخکتنو سره څه توپیر درلود؟
د دې مخکتنې د نورو سره ډیر توپیر نه و، خو دا لږ تفاوت دا و چې په دې کې په لندن کې د میشتو فرهنګیانو کلیپالو که شاعرانو او که داستانی ژانر مینوالو د دوی برخه لږه زیاته وه. بله د ښځو حضور په کې ډېر محسوس و. بل په دې کتاب باندې په پښتو ژبې برسیره په دري ژبو لیکوالو هم په دري خبرې وکړې او په دې کتاب یې خپلې تاثیرې واورولې.
سلمل صاحب، عادتا چې په یوه کتاب باندې خلک خبرې کوي نو طبیعي خبره ده چې مثبت اړخ هم راخلي او د دوی په نظر منفي اړخ هم راخلي. تاسو یو له هغو لیکوالو څخه یاستئ چې ستاسو په کتابونو باندې ډېرې مخکتنې شوي دي. له دغو مخکتنو داسې څه تاسو ترلاسه کړي دي له نقدي پلوه چې هغه مو بیا په نویو کیسو کې تطبیق کړي؟
دې کې شک نشته. اگر که ایمان ته په اخر کې دا خبره وم کړه چې په دې کتاب کیسو باندې کیسه لیکوالو یا د کیسې په کیسه پوهېدونکو خپلې خبرې وکړي، خو په کیسه باندې داسې کسانو خبرې وکړي چې د کیسې سره یې هغه چې آشنا مسلکي آشنایي نه لرله، ځینې کسانو لږ عمومي خبرې وکړي. او بل دې کتاب د مخکتنې نه هم هدف یوازې د کتاب داسې ناګه ادبي غونډه نه وه، دا یو فرصت و دلته د میشتو فرهنګیانو د لیدلو لپاره. هم و په کیسه باندې ځینې نقدونه مو شو او طبعاً ماتنه ګټه واخیسته، او په دې باور یم چې نه یوازې په خپله لیکواله دغسې نقدونو ګټه اخلي، نور هغه کسان چې کیسې پندري او د داستاني ژانر سره یې سروکاري هغوی ته هم مفید واقع کیږي.
سلمل صاحب، ستاسو د کتاب د مخکتنې د غونډې ژغ ټیټ ثبت شوی دی، نو په ازادي راډیو ادبي مجله کې د لیکوالو نظر له اوریدونکو سره نه شو شریکولی، لیکن تاسو په خپلو خبرو کې د غونډې په پای کې همدې ته اشاره وکړله چې له عمومي غونډو څخه هم ستاسو هدف دا دی چې افغانان سره راغونډ شي او سره یو ځای شي. په ورته وخت کې د کتاب د مخکتنو لپاره تاسو څه وړاندیز لرئ؟ که چیرته مشخص کیسه لیکوال په مشخصو کیسو لیکنې وکړي او دا بیا ټوله سره یو ځای کړي، نو په اسانۍ به د نقد یو اثر هم نوي ترلاسه شو؟
ډیره په ځای خبره، ډیره په ځای خبره ده. اصلي ستونزه دا ده چې د کیسه لیکوالو او یا په کیسه د پوهېدونکو د ناګه دغسې یو ګروپ راټولېدل دلته یو ستونزه ده، او دې دپاره مختلف عوامل دي. خو زه له تاسو سره موافق یم که دغسې غونډې وشي، دا یو نه یوازې دغه ورځې دپاره هغه کسان چې په هغه غونډه کې حضور لري د هغوی لپاره مفید دی، بلکې د هغه د نورو نظریات کیدای شي لکه تاسو چې وویل چې په کتابي بڼه شي او نورو ته هم ورسېږي، او د یو میراث پای ادبي میراث پای هم پاتې شي. دا خو طبعا ښه خبره ده، خو ما درته وویل چې ستونزه د دغسې نګه کره کتونکو او کیسه پیژندونکو راټولول دلته په اروپا کې لږ څه ستونزمن دی.
له کیسه لیکوال سلمل څخه مننه. د ازادي دې راډیوي مجلې په دې وروستیو څو دقیقو کې به له ساینس سره غوټه شوي شعر ته تم شو. په پام کې ده چې د مشتري بي سپوږمۍ ته د ناسا د تلونکي فضايي بیړۍ پر بهرنۍ برخه د امریکایي شاعري ادا لیمون یو نظم ولیکل شي. د دې نظم غوښتنه د امریکا د فضايي تحقیقاتو ادارې ناسا کړې وه، او د لومړي ځل لپاره د جون په لومړۍ نیټه د امریکا د کانګرس په کتابتون کې په یوه غونډه کې واورول شو. په دې اړه جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
کله چې له امریکایي شاعرې ادا لیمون څخه غوښتنه وشوه چې د مشتري د کنګل وهلې سپوږمۍ لپاره یو شعر ووایي، څو د مشتری مدار ته د روانې فضایي بیړۍ پر بهرنۍ برخه ولیکل شي، نو دا وایي چې د ډېر زیات هیجان او ویاړ احساس ورته پیدا شو. خو وایي په عین حال کې حیرانه وه چې دومره لوی مسؤلیت به څنګه سرته رسوي. وڅلوېخت کلنه لیمون چې د دوهمې دوه کلنې دورې لپاره د امریکا د لومړۍ درجه شاعرې په توګه پیژندل شوې وایي، کله چې د کانګرس په کتابتون کې د یوې ټلیفوني اړیکې له لارې د دې شعر د لیکلو بلنه ترلاسه کړه، نو فکر یې کاوه چې خپل شعر به له کوم ځایه پیلوي. له دې بلنې پوره یو کال وروسته د جون په لومړۍ نیټه میرمن لیمون د کانګرس ودانۍ ته مخامخ په همدې کتابتون کې خپل شعر چې سرلیک دی د یو راز ستاینه د اروپا لپاره یو شیر واوراوه. اروپا د مشتری یو سپوږمۍ ده، د لمریز نظام دا سیاره د اتیا او نوي ترمنځ سپوږمۍ لري. د لیمون نظم چې اوه بنده دی او هر بند یې درې مصرې لري، په لومړي ځل د نندارچیانو لپاره په لوړ غږ واورول شو او تود هرکلی وشو. مشتری ته د تلونکې فضایي بیړۍ په بهرنۍ برخه به د دې شعر ټولې یوویشت مصرې ولیکل شي. دا هم د دې شعر څو مصرې: ای دوهمې سپوږمۍ، موږ هم ستا په شانې له پراخو ځلنده سیندونو او اوبو جوړ یو. موږ هم ستا په شانې له عجایبو او لسترو او وړو مینو، له کوچنیو نامری جهانونو او د ترګمیو له منځه له نیازمنو فریادونو جوړ یو. ټاکل شوې د اروپا کلپر په نوم فضایي بیړۍ چې د ناسا تر ټولو پخوانیو بیړیو لویه ده او اوسمهال لاس انجلس ته نږدې د ناسا په یو لابراتوار کې کار پرې روان دی، د راروان 2024 کال په اکتوبر میاشت کې د مشتری پر لور وتوغول شي. دا بیړۍ به د 2.6 میلیارد کیلومتره واټن تر وهلو وروسته په 2030 کال کې د مشتری مدار ته ورسیږي. اروپا کلپر د لمریزې برېښنا په انرژي حرکت کوي او په داسې وسایلو سمباله ده چې د مشتری په اروپا سپوږمۍ کې به د پراخ سمندر په اړه څېړنې وکړي. ساینسپوهان په دې باور دي چې د اوبو دا سمندر د اروپا تر کنګل وهلي پوستکي لاندې پروت دی او احتمالا د انساني ژوند لپاره د اړتیا وړ شرایط لري. د ناسا د دې بیړۍ دنده به د سپوږمۍ پر مدار دوامداره تاویدل نه وي، ځکه له دې سره به د ډېر وخت لپاره او له نږدې فاصلې څخه د مشتری د ستر کمربند د زورورو وړانګو له خطر سره مخامخ شي. خو دا بیړۍ به برعکس د اروپا د کنګل وهلي سپوږمۍ خواته 50 الوتنې وکړي.
د دې اونۍ ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام رانغاړو. تر بلې خپرونې زحمت شبر له تاسو اجازه اخلم. شدي وي.